السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی په خوانه جج ارشد حسین شاه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی وټاکل شو په سند کې د بیا اسناد بهرنه او کډوالو د وستلو پرځت کمیټه له حکومت ته د بهیر ودرولو غوښتنه کړې او د ترکی ولسمشر اردوان د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل موندلو لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل پخوانی جج او د قانون پخوانی نگران صوبای وزیر ارشد حسین شاه د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی وټاکل شو. نو مولوی نن ما خام په گورنر هاوس کې د خپل سوکۍ سوګند پورته کړ چې گورنر غلام علي ورک د نگران وزیر اعلی د دند لپاره د ارشد حسین شاه نوم د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان او په اسمبلی کې د مخالف اډلو پخوانی مشر اکرم خان دورانی پرون په یو غونډه کې خوښ کړ او بیا یې د عین سره سم په یو رسمي لیک کې د منځورې لپاره د صوبې گورنر ته واسطه و. دا له هغه وروسته چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د نومبر په لسمه نه وخت د ورپېخې ناروغۍ له وجې وفات شو. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علي محمود خان او اکرم خان دورانی ته یو لیک لیږلی و پکې یې دوی ته بلنه ورکړې وه چې د راتلونکي وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اساسي قانون لاندې د مشورې بهیر پیل کړي. په سند صوبا کې د کډوالو د ایستلو پرځت جوړې شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو سلسله دی ودروي. دوی خبرداري ورکړه چې د نومبر په 13مه به مظاهره پیلوي. د نومبر په 11مه کراچۍ کې د دې کمیټې غړو په یو خبري غونډه کې تور پورې ک چې پولیس ځنې اسناد لرونکي افغان کډوال هم وباسي. د دې کمیټې یو غړې مونږ یې کاکړ وویل چې نگران حکومت د آئین لمخې د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري.
افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د غو د بې دخلي کوم پالیسی جوړ کړی دا هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن کوم پروسس دی دا دی ودروي. کني مونږ به روان کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو لالياري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې کوم پالیسی دوی جوړ کړی دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی د سردا منډیټ نشته.
خو د پاکستان د کورنیو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي تیرونه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کډوالو د ایستلو پالیسی بروانه وي. هغه زیاته کړې و چې د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد بهرنیانو او وروسته د ټولو کډوالو د ایستلو پلان لري. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان مشال ریډیو ته ویل چې 13 شپه 2950 نور بے اسناد افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي. له دې سره افغانستان ته د تورخم له لارې د ستنو شو بے اسناد افغان کډوالو مجموعي شمیره 2,09,000 ته رسیدلې. د راز د بلوچستان په چمن کې د یو ان ایچ سی آر چارواکو ویلي چې تر پرون پورې په چمن دروازه افغانستان ته د ستنو شو بیا اسناد افغان کډوالو شمیر 15,000 نه پورته شوی دی. د پاکستان حکومت لخوا د بیا اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملک د وتلو مهلت د اکتوبر په 1 ختم شوی دی. افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د لازمی کولو پرځت په چمن کې د زرګونو سوداګرو مزدورانو پرلت نن په دریشته مورز هم روان دي. د پرلت په دوران کې د احتجاج مشران مشال ریډیو سره په خبرو کې بیا غوښتنه کړي چې حکومت دې بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن لالارې افغانستان سره کاروبار کولو ته پرېږدي. دوی چې اکثره یې پنډیان دي او ځایي خلک یې لغړیان بولي دریز لري چې د ورځې 100 واره په چمن دروازه سپیل بولدک اوډی راوډی نو ځکه ورته په کار ده چې افغان تذکره او یا په پاکستانی شناختی کارت د تګ اجازه ورکړل شي. د بلوچستان چارواکو له دغو پرلتوالو سره مذاکرات کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. البته د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزی 13 اونۍ په کراچۍ کې د خبري غونډې په وخت ویلي وو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ هم سفر په ویزه او پاسپورت کېږي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان پرون وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل موندلو لپاره پکار ده چې د سولې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. اردوان د سعودي عرب په سرحد ریاض کې د اسلامي او عربي هیوادونو هغه ګډې سرمشریزې ته وینا کوله چې مشران یې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې د پای ته رسولو غوښتنې لپاره ورغونډ شوي دي. ترکی په غزه کې د بشري ناورین پراخېدو له وجې په چټکۍ په اسرائیلو تنقیدونه کوي او د دوو ریاستونو د حل لارې ملاتړ کوي. دغه هیواد د حماس د غړو کوربه هم دی. حماس د یورپي اتحادیې او امریکا لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل شوی، خو ترکی حماس ته د ترهګرۍ ډلې په سترګه نه ګوري. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه موضوعاتو باندې تفصیل واوري. پخوانی جاج او نگران صوبائی وزیر ارشد حسین شاه د خیبر پختونخوا د نوی نگران وزیر اعلی په توګه غوره شوی دی. له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د وتلو بهیر روان دی. په پیښور کې میشت پی او آر کارډ لرونکي افغان کډوال سان دښنې لري.
باید منگ سر حکومت مرست ہو کی اور وقع ٹیم را کی چپی کی منگ جان لم راہو چان لگزے ادا کو چیر تبزو
حال ته په کراچۍ کې د افغان کډوالو د وستلو پر ضد کمیټې غړو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ویلي دي چې حکومت دې په دې لړ کې کړي خپل فیصله واپس واخلي. د جنوبي وزیرستان سره روغې سیمې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نگران حکومت یې یو شمېر ملګري زندانی کړي دي.
په دغه موجوده نگران حکومت شي چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګري سره کوم چال چلند راوندی دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی.
او ترکی د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړې د هواري لپاره د نړیوال کانفرنس غوښتنه کړې ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا د گورنر هاوس پیښور لخوا مشال ریډیو سره معلومات شریک شوي چې تر مخه یې گورنر حاجی غلام علي د پخواني وزیر اعلی محمود خان او پخواني اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی په موافقه د نگران وزیر اعلی لپاره غوره شوی جسټس سید ارشد حسین شاه نوم منظوري ورکړی ده. عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د دې غندنه کړې ده. وایي نه خو اوس اکرم دورانی د مخالفو ډلو مشر دی او نه محمود خان پاکستان تحریک انصاف کې دی، او بل دا چې درې ورځې ویر اعلان شوی نو په کار وه چې دغه ته انتظار شوی وي. په دې هکله تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا نوې ټاکل شوې نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه نه گورنر غلام علي د نومبر په 12مه ماخام سوګند واخیستو. گورنر هاوس لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د نومبر په 12مه گورنر خیبر پښتونخوا غلام علي د پخوانی وزیر اعلی محمود خان او پخوانی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د صلاح ورسته د نگران وزیر اعلی لپاره د جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه د نوم وړاندې کېدو ورسته منظور هم کړو او دست خطه پر هم وکړو. جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه د پټ آباد سره تعلق لري. په پټ آباد کې وکالت کړي. هغه بیا د خیبر پښتونخوا د صوبی اډیشن اډوکیټ جنرل او د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل په توګه دند هم ترسره کړی ده. د هغې وروسته د ګلګت بلتستان چیف جسټس په توګه په کال 2022 کې ریټایرډ شوی دی. نوموړی په اوسنۍ سرپرست کابینه کې د قانون او اوقافو سرپرست وزیر هم وو. خو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د اعظم خان د مرګ یو ورځ پس د نوې وزیر اعلی ټاکلو او د دې طریقې کار باندې سختې نیوکې کړې دي. وایي نه اکرم خان دورانی اوس د ټولو مخالفو ډلو مشر دی او نه محمود خان پاکستان تحریک انصاف کې دی. د یاد ګوند صوبائی جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک مشال لیډو ته وایي
موږ پښتون مسلمانان یو انسانان یو، اوس دا یو انسان چې دوه لوی عمر یو بیا دا وو یو خپل مقام په دې شو پکې لا ور دی نه چې دې شو به نگران و دی لا اوس دا یو خپل مقام پاتې شوی دی. اسه هم دا ډېر نه مناسب دی او بیا دا چې لیډر اف دا هاوس او لیډر اف دا اپوزیشن کومو وګورو لیډر اف دا اپوزیشن چې دا یو پارټي نو هغه عوامي نیشنل پارټي وا پیپل پارټي وا مسلم لیگ پارټي وا موږ سره نورې پارټۍ دي کار داوه چې مشاورت وشي سودی په مفادو کې نو خو همیشه دا خبره کړې ده چې د ولس او د ریاست فیصلې چې داسې په ګوټ کې کېږي یا داسې په بنده کمره کې کېږي د هغې په شا بیا د ولس او د ریاست د مفاداتو خیال نشي ساتلی.
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړی ملک انور تاج هم وایي چې صوبه کې هغه وخت واکمنه ډله پاکستان تحریک انصاف وا او په قانوني توګه پاکستان تحریک انصاف سره سلا پکار وا، نه چې محمود خان سره چې اوس هغه د دوی ګوند سره تعلق نشته دی. او دغه ډول اکرم خان دورانی هم هیڅ د مخالفو ډلو نماینده پاتې نه دی.
چې ته مشاورت کې نو د پی ټی آی خپل پارټی شته دی، هغه سره مشوره پکار وا. محمود خان پارټي پریخي ده، هغه اوس نه درو چې کوم پریویس موږ د پی ټی آی دلته برسر اقتدار و دغه حصہ نه ده. موږ د پی ټی آی په دې باندې 100% اعتراض دي. موږ لیډرشپ معلوم دي، کوم خلچ د موږ نه بګوړه شوی دي، د موږ نه تدی دي، پارټي نه ته پارټي پریخي ده، هغه موږ حصہ نه ده. غوی سره مشاورت دا غیر قانوني دي.
د سیاسي ډلو سربېره ځنی قانوني پوهان هم وایي چې دا واک اختیار د پاکستان د سېنات او الیکشن کمیشن دی چې نوې نگران وزیر اعلی وټاکي. خو د پېښور های کورټ وکیل او په عین پوه علي ګوهر دورانی وایي چې عین کې داسې هیڅ خبره یا شک نشته دی چې ګنی نگران وزیر اعلی مړ شي داغه په ځای به بل نگران سېنات یا بل څوک ټاکنه کوي. خو وایي چې کوم موجوده طریقې کار دی 243 ماده تر مخه هغه گورنر غلام علي خپل کړی ده او همدا سم آئینی او قانوني لار ده.
د صوبایي نگران سیټ اپ سره د سېنات هیڅ کار نشته، هیڅ رول نشته. دا کوم وګورون اسمبلی ماته شوی وی چې دا غینه پس لیډر اف د هاوس او یا چیف منسٹر چې کوم دی هغه کنسلټیشن کوي د نوم د پاره. اسمبلی خو په هغه ټایم کې نه نه دا وینا کول چې اسمبلی نشته نه دا به سېنات ته ځي، دا بالکل یو غیر آئینی او غیر قانوني خبره ده.
دا د مونږ راځي نومبر په رسما د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعظم اعظم خان د ورپی خناروغه ورستو په حق رسیدلې وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو بلې موضوع ته. نن د نومبر په 12مه هم د تورخم او چمن لارو له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان د بیلابیلو برخو نه هر ورځ د افغان کډوالو لزګونه کړي، اول په دې پولو جوړو ارزي کیمپونو ته ورځي، هلته یې نمونه اندراج کیږي او وروسته افغانستان ته وړي. په عین وخت کې په پیښور کې میشت پی او آر کارډ لرونکي افغانان هم وایي چې که د پاکستان حکومت دوی هم وستل غواړي نو په کار ده چې په وخت خبر کړي. تفصیل د فرهاد شینواری ریپورت کې ورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه 2950 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي او د سره د نومبر 11مه نیټه پورې په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شو. بیا ستنه د افغان کډوالو شمیره 2,900 پورته شوا. د یو ان ایچ سی آر چمن څنګه ویلي چې هلته پرون د نومبر 11مه نیټې پورې په چمن دروازه افغانستان ته د اوختو بې اسناد افغان کډوالو شمیره 15,000 پورته شوی. د پاکستان حکومت لخوا بی اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې بی اسناد غیر ملکی وګړو کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه یې خپلې کډې رابار کړي او د ملک مختلفو برخو نه لنډ کوتل او چمن پلار افغانستان سانتا اوڑی. په لند کوتل کې افغان کډوالو سبتولو لپاره جوړ شوی موقتی کیمپ کې موجود د الخدمت فاونډیشن فلاحي ادارې یو تن مقتدر شاه اپریدی وایي چې دوی هر ورځ افغان کډوالو لپاره د خوراک بندوبست کوي.
ماشومان له خوراک ورکو، بسکټ بسکټ جوس دا ورکو، ولا بیا غرمه او ماخام مونږ دلته روټي ورکو، مختلف کله چولی ورسره پکې غوښه یي کله پکې چکن و لوی حکومت خپلې پالیسۍ دي خو عوام دلته چې څومره کومک دغه افغان کډوالو سره وکړو نو هغه هم چانه پټ نه وي چې کوم سهولت دغه له ورکوي نو دا هم چانه پټ نه وي او د خپل ګاونډیتوب په دغه مونږ دا کونو انشاءالله چې مونږ د ورورولي دا به انشاءالله قایم و دایمي.
د پاکستان سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران لخوا افغان کډوالو لپاره د پی وار کارډ موته د دسمبر 1 نیټې پورې غزول شوې. په پیښور کې پی وار کارډ لرونکو یا رجسټر شو افغان کډوالو غوښتنه کړې چې په کار ده د دوی د ستنېدو په اړه د ورته واضحه پالیسي اعلان شي او که دوی هم وباسي نو په کار ده لږ تر لږه 2 کاله موده ورته ورکړل شي چې خپل کاروبارونه پکې راغونډ کا او په افغانستان کې ځانونو لپاره سرپناه پیدا کړي. په پیښور بورډ بازار کې یو دکاندار طالب محمد مشال ریډیو ویل چې په کار دا رجسټر شو کسانو لپاره د وستو موده وغځول شي.
کمی ولسوالۍ اوسېدونکي ما مونږ هلته ځای نه لرو، مونږ هېڅ نه لرو، نو مونږ چې لاړ شو مونږ به څه کوو؟ باید مونږ سره حکومت مرسته وکړي، یو 2 کاله ټیم راکړي چې په دې کې مونږ ځان له دومره راتلونکي ټیم کې ځان له مونږ دومره وکړو چې ځان له لږ ځای خو پیدا کړو. اوس چې ځو چیرته به ځو؟ هغه باسول ډاک کې به پراتی د خودی اسرې ته یا به ډوډۍ یا به نیسو پورې به حکومت راکړي. کورم نشته دی، پخوا هم دشمنی تیره شوي، هر څه به کې تیر، یخنیم دا ماشومان مري.
اسناد لرونکو افغان کډوالو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې څه وخت پس به راجستر یا اسناد لرونکي کډوال هم له دې ملکه وباسي او بیا به یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې پاکستان ته راداخلیږي. په پاکستان کې د بې اسناده افغان کډوالو کره شمېره نه ده معلومه، خو بیا پاکستاني چارواکي وایي چې دلته خوښه ولسلاکه بې اسناده افغان کډوال ژوند کا. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې پاکستان کې خوښه 10 لسلاکه افغان کډوال په پی وار کارډ باندې رجسټر شوی او 3,40,000 بیا په افغان سټیزن کارډ باندې په ریکارډ موجود دي. او بې اسناد افغان کډوالو شمیره پکې یو اندازې مطابق 6,50,000 پورې ده. او دې سره بیا خوښه 6,00,000 نور په 2021 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس پاکستان ته را داخل شوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
هم په دې موضوع کې ورزو کراچۍ ته. دغلته د مدني فعالانو یوې کمیټې د پاکستان نگران حکومت غږ کړی دی چې د کډوالو د ستنولو نه لاس واخلي. فعالانو د یوې خبري غونډې په کولو سره په نگران حکومت نیوکې وکړې چې د قانوني اختیار نه لرلو باوجود یې د کډوالو ایستلو پالیسي جوړه کړې. په همدې حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم د نگران حکومت پالیسي یعنی غلطي بللې، ویلي دي چې د عادي افغانانو ترهګرو ترمنځ فرق پکار دی. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ تېره اونۍ ویلي وو چې د اسناد کډوالو د ایستلو سلسله به نه ودروي. تفصیل د نیازی رپورت کې ورو.
د نومبر په 11 په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو د مرستې لپاره د مدني ټولنې وکیلانو، بشري حقوقو فعالانو جوړې شریک کمیټې په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو ماشومانو خزو زورول دي باید په سمدستي توګه ودرول شي. د یادې کمیټې یوې مشري وکیلې سارا ملکانی د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دي.
ریفیوجیز ہیں جن کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے قانون
دوائی چکم کڈوال دی دوی تا بدی ہواد کی دو سیدو حق شتا بغیر لچ قانونا او دنلیوال قانون پر زد حقوی بیر تا لگل کی گی. دا دا بشری حقونو سرگڑون دا ماشومان او خزیج بکم ڈول پولیس پورتا کوی او بیا دا حقوی سرا وکیل یا چا سر هم دلی دلو اجازہ نور کوی. منگوائی چا دی کڈوال سرا دا قانون او آئین لاندی سلوک پکار دی
پیش آنے کی ضرورت ہے.
سارا سارا ملکانی زیادہ کھڑی چې د قانونی عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشری حقوقو سرغړونه ده. د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو لپاره جوړی شریکی کمیټه د نومبر په 13 په کراچۍ کې د پولیسو او نگرا حکومت پر ضد د لوی احتجاج کولو اعلان هم وکړو. د یادی کمیټې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل د افغان کډوالو لپاره به په هر بورم خپل غږ پورته کوي.
موږ د دې پریس کانفرنس له لارې حکومت له دا وویل افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د هغوی د بې دخلۍ کوم پالیسي جوړه کړې ده هغه د سمدستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسیس دی دا دی ودروي. کني موږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به موږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو له لارې به موږ دنیا ته وایو او ریاست ته به وایو چې په دې چې کومه پالیسي دوی جوړه کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنټ دی د دې سره دا منډیټ نشته.
منیزا کاکړ زیاته کړې په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیولې شوي چې قانوني اسناد ورسره دي او د پاکستان پښتانه هم پولیس زوروي. د کراچۍ پولیسو او سن حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږي. پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په عین وخت کې بیا د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم په نگرا حکومت نیوکې کړي. بلاول بټو زرداری د نومبر په 13 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان وسنی حکومت پالیسی ښکارا نه ده.
جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے
دی وای ز فکر کوم چې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسی ده د وسنی حکومت دغه پالیسی ښکارا نه ده. موږ باید د تحریک طالبان پاکستان سره سخت چلند وکړو. موږ باید د وسلوالو په وړاندې سخت اوسو. هغوی چې زموږ په ادارو او پر پولیسو بریدونه کوي باید د دوی تعقب وشي او د اولس او ترهګرو ترمنځ باید فاصله پکار ده.
دردو کے درمیان ایک فاصله ہونا چاہیے.
بلاول بٹو زیاته کړي چې کلا د پی ڈی ایم حکومتو موږ هم د افغانستان نه شکایتونه درلوده. بیا زموږ د بهرنیو چارو ریاستی وزیره حنا ربانی کر افغانستان ته تللی وه. د چین، افغانستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې درلوده چې دا ډول ستونزې په ګډه حل کړو او خپل شکایتونه له یو بل سره شریک کړو. بلاول بٹو وایي زه فکر کوم چې د افغانستان سره نورو خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان نگران حکومت په دې پریکړه بیا جمعیت العلماء اسلام، پختونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند مشرانو او مدني فعالانو وکیلانو سختی نیوکې کړې دي او د حکومت دا پالیسی یې ناسمه بللې. خو بلخوا د پاکستان حکومت هیواد کې رستیو وسلوال بریدونو او پیښو په اړه تور پورې کړې چې وسلوال د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي. خو افغانستان کې واکمن طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد کارولو ته نک پرېږدي. د پاکستان نگران حکومت وایي چې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ نومبر په 8 په اسلام آباد کې غونډې ته ویلي چې له بې اسناده بهرنیانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کوي. د هغه په وینا چې دا یې د ملک د امنیت په ګټه ده چې بې اسناده کډوال ستانه شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته افغانستان پکتیا ولایت ته تللي افغانان وایي چې له پاکستان د ستنېدو په وخت یې ډېر څه له ځان سره نه دي وړي نو ځکه ډېر لاسنیوي ته اړ دي. یاده دي وي چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بې اسناد افغانانو په زور د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. د کډوالو ته د ډېرو پیسو وړلو اجازه هم نشته دی. نجیب الله الوخیل مو په تفصیل خبروي.
پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د واجی خو ولسوالۍ د تروی اډې لاري پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګه د خوراک، خاک او سوک توکي برابر شي. په دې لاره د راستنه شویو کډوالو ډېره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوي کیمپ کې اوسیږي. یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال راډیو ته وویل
په حال خو دوی په سایه کې او دوی مړی هر شی راکوي، خوراکي مواد هر شی راپسې رسول. خو بیا چې موږ له دغه ځای جزو مثلا موږ د سر د پناه شی غواړو یا خیمه یا بل شی یا دغه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول شي زمې پیرا روان د جزو مې بندوبست موږ لرو او نه داسې کوټې دلیل لرو نو مځکې لرو چې موږ یې واړه ولا کوټو کې اوسو نو د خپلوانو سره دغسې جان ستاسو ورسو.
پکتیکا تر استانشوی کډوال اوس هم په دې تمدی چې خای دوی تر پاکستان څخه د خپل مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي، نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وځو نو دلته به شاوخوا اړو د ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو، موږ شاته کار بند ده، شایم نستا سامان شاته ایستار ده، دا سامان راسته ایتی بیا موز ده که خیار رایتی بیا خپل جایتی ده.
دا زایی مسئولین و پوینا چه ده افغان کدوالو دراستنیدنی پا اوسنی بهیر که پکتیکا تا ده انگور ادیل لار شاوخوا 1500 افغان کدوال دراستن شویدی. دوی بیر تراستنیدون که افغان کدوالو تا ده لمرنه یو خدمتون دولانده کولو بخاطر لنریوالو بنسطونو او خیریتولنو هم ده مادی او لوجستیکی مرستو گوختنی کوی. ده پکتیکا ده کدوالو اداره مشر محمد اسماعیل وایی
دلتا خو مستسات ده فرا دیر ضرورت ده کدوالو خوال چرو گولی ده اجزونیو شم نلری کریم نلری بسر ریم نلری د کرنل سمنات یو شین لري مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر د توکیل ته یوشتم یو شایم نشته د مهاجر د فورا باید کمبالی وی او مطلب دا شه د خوراکي شینه وی او د فورا د کر سمنالات وی
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
دا مشال رادیو ده.
د جنوبی وزیرستان بارز لیس روغ سیمه د پښتون ژغورنی غورزنګ مشران وای چې نگران حکومت یې ګڼ شمیر مرګري زلتالی کړی دی. د غورزنګ د چارواکو په وینا لمزه مسجد په دریم پیو د فیلاندې د یوې میاشتې لپاره ډیر اسماعیل خان زندان کې دی او مولانا زینت الله په ټانګ زندان کې بندي دی. بلخوا جنوبی وزیرستان کې ډپټي کمشنر اشپا خان د اکتوبر په 23 جاری کړي نوټیفیکیشن کې ویلي چې د عامه نظم د ګډوډۍ د اندېښنې په وجه لمزیب مسجد د دیرشو ورځو لپاره ډیر اسماعیل خان زنداز ته استولی دی. په دې هکله نور تفصیل د اشتیاق مسجد رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمې پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان موجوده نگران حکومت د دوی ګڼ شمیر مرګري زندانی کړي دي. په دغې برعکس شیرزاده مسید ویایي
په دغې موجوده نگران حکومت شي چې کیمو د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملګري سره چیم چال چلان راوندی دغه ډېر افسوسناک او دردناک تای چې په دا څو ورځې شي د میژو یو مرکزي رهنما عالمزیب مسجد هغه هم گرفتار شه د تنګي بودینزي او یو د سیټي تونې ډي آی خان اف آی آر و په بیا هغه باندې وکیلونه چار وکړله زمینات وشو نو په هغه نه بعد چې د جیل په دروازه راووت بیا د ډي سي طرفه 3 ام پي او ډاکټر په شروغه چې هغه بیا دوه بورا گرفتار کړ ډي آی خان جیل بیا ورس او درې ورځې مخکې د میژو د وڼه یو ملګری دی مولانا زینت الله چې د میژو مرکزي کمیټې ممبر هم دی هغه هم د وڼه څه مخکې زړه پیارینې په شروع وخستي وي په هغه شي ګرفتار کړم پرېس په جیل شه دی د میژو نور ملګري هم چې عیدرحمان زاکیم او ګیلامان وزیر دغه هم ګرفتار شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ ملګري چمتو دي قرآن مبارزه د قانون او د آئین مطابق مبارزه دا میش په دغې سره دوامداره سوتي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزي کور کمیټې غړی مولانا جنت الله پټانګ ضلع کښې وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو مولانا جنت الله په لاس اف آی آر کښې گرفتار کړی دی.
جمع کرمنٹ
د سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان له طرفه 24 اکتوبر جاری شوی یو نوٹیفیکیشن کښې ویلي شوی دی چې د عامه نظم ګډوډي اندېښنې په وجه عالمزیب مسجد د 3 MPO قانون لوندې د 1.5 ورځې د پوره ډیره اسماعیل خان زندان ته د لاژلې امر جاری کړی شوی دی. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د شپې یو لسنی مې بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ پخوانی جج او د قانون نگران صوبائی وزیر ارشد حسین شاه نن د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ټاکل شوی د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان او په اسمبلی کې د مخالف ډلو پخوانی مشر اکرم خان دورانی د نوی لند محاله وزیر اعلی لپاره د سید ارشد حسین شاه په نامه صلاح شوې دی او د غنوم یو گورنر تاسو ولېو د گورنر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې گورنر غلام علي سید ارشد حسین شاه د نومول کېدو منځوري ورکړې ده. د لاغه وروسته د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د نومبر په 10 نه وخت د ورپیخ ناروغي لوجه مړ شوې ده. په سین صوبا کې د کډوالو د ایستلو پر ضد جوړ شوی د بشري حقوقو د فعالانو کمیټه د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو سلسله دی ودروي. دوی خبرداري ورکړه چې د نومبر په 13مه به مظاهره پیلوي. خو د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوختی تیرونی په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل چې د کډوالو د ایستلو پالیسی به روانه وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکی ارشاد خان مشال لیډیو ته ویلي چې تر پرون ورځې د افغانستان ته د تورخم له لارې دستنو شو بې اسناد افغان کډوالو مجموعي شمېره 2,09,000 ته رسیدلې. د بلوچستان په چمن کې د یو ان ایچ سی آر چارواکو په وینا تر پرون ورځې پورې په چمن دروازه افغانستان ته دستنو شو بې اسناد افغان کډوالو شمېره 15,000 نه پورته شوې ده. افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو د لازمي کولو پر ضد په چمن کې د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پر لات نن په دریشتمه ورځ هم دوام لري. دوی چې اکثره پانډیان یا ځایي خلک یې لغړیان هم بودی دریز لري چې د ورځې سو واره په چمن دروازه سپیلبون دکته اوړي راوړي نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستانی شناختي کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د بلوچستان چارواکو له دغو پدلتوالو سره مذاکرات کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید. په داسې حال کې چې په اسرائیل د اوربند لپاره نړیوال فشارونه په زیاتې دودي دغه هیواد لا هم اوربند ته تیار نخکاری او په غزه د حماس وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د حماس او اسرائیل ترمنځ دا وروستۍ جګړه له هغې وروسته پیل شوې چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ. له هغې راهیسې دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواو ته زرګونه کسان وژل شوي دي. په غزه د اسرائیل د بریدونو وروستۍ حال زموږ همکار صالح محمد صالح درکوي.
پر غزه تیر شپه او نن هم د حماس افراطی ډلې خلاف د اسرائیل حمله دوام لري او ورسره د اوربند غوښتنې زیاتې سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژندلې د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي. نتانیاهو په خپل وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي سي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله ورسته له هغې زیات کړي چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او څه باندې 209 کسان یرغمل کړل. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې 13,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي چې په پر دریمه برخه یې شزی او ماشومان دي. اسرائیل چې پر غزه د حماس د 14 کلنې واکمنۍ او د دې ډلې د پوځي وړتیا د ختمېدو ژمنه کړې ده. تورې لګولې چې د زیاتې مجوبلې مسؤول دغه افراطي ډله ده چې له کبله یې 2,000,000 او 3,000,000 فلسطینیان په دې محاصره سوي ښار کې بند پاتې دي. په داسل کې چې په غزه کې د اسرائیل جګړه شپږمې اونۍ ته رسېدلې، پر اسرائیل د هغه د نږدې متحد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسلامي او عرب هیوادونو رهبرانو هم پرون په ریاض کې د خپلې غونډې پر مهال په غزه کې د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې شاوخوا 300,000 فلسطیني پلوه مظاهرچیان پرون په لندن کې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. دا له کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې په لندن کې تر ټولو پراخ لاریون ګڼل کیږي. په غزه کې ځایي اوسیدونکو تېره شپه د سختو هوایي حملو او د توغندیو د ډزو راپور ورکړی دی او د شفا په نوم د یو روغتون په شاوخوا کې هم ویشتل سوي دي. اسوسییټډ پرس خبري اجنس د راپور له مخې اسرائیل د شواهدو له وړاندې کولو پرته حماس ډله تورنه کړې چې په دې روغتون کې دننه او تر هغې لاندې د ساوق او ادارې مرکز لري. هغه تور چې حماس ډلې او د روغتون کارکوونکو رد کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی ویلي د هغو لومړنیو راپورونو په باب سخت اندېښنه لري چې اسرائیل په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه حمله کړې ده. دغې ادارې پرونه وخته ویلي په دې پیښه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د تیرې ګړې یو موضوع چې د افغان کډوالو د افغانستان تستنیدو په اړه ریپورتونو کې ایوا خبره پاتې ده. غدا ده چې د ماشومان د ساتنې نړیواله ادارې سیف دی چلډرن ویل دي چې کم کډوال افغانستان تستنیږي نو یو خو یخنی ده بل الته دغه د پاره تنظیمات نشته دی. وغوی سره چې کم ماشومان دي نو وی د خوراک د پاکو اوبو او د سر پناه د پاره د مشکلاتو سره مخ دي او اندېښنه ده چې دغه ماشومان د ناروغي او بیا ممکنه د لاس نور کولو سره مخ کېدې شي. په دې حق لا زمنګا همکار امید ظهیر مل دا ریپورت برابر کړی راځي چې په غاړه وو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لیوي جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومانو د هغوی د کورنۍ وضعیت اندېښنه ښودلې. وای دوی په بیړني ډول خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای ان
استیمیټډ د اټکل له مخې هر ورځ نږدې 6,000 کسان راستنیږي. کوچني ماشومان هم شته چې له هیڅ شي د لودلو پرته راستنیږي. دوی خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېرې کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیايي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي. خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 215,000 تنه ښودلی دی. هخوا یو شمیر پاکستاني رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 240 تنه ښځې وي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بول دلاري لشپک ضرورت افغانان افغانستان ته راستن شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو تر وزارت په خپل اکسپانډر راستنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې خو ورسته یو کې افغانستان ته راستن شوې یو شمیر افغانان ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولې او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي. یا ته څو کاروبار بخو یو کاروبار انکار بنکاو دلته بیکاره بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم هم روان دي. سی حالات خراب دي ورور. دغه حال ده
عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی وویل کته سه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10,000 افغانۍ ورکول کړي خو د ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوی د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تام کی واړو واړو بچی را پغړ دي. تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي لکه شیدی
هغه تر دې میاشت لکه قطعی دیش بدی اخلو نو دوی چې څه کار روزګار نشته او بل چې راغلي نو داسې یو خپل هم د عزیزم نه د هغې په کور کې پروت یم چې سودا هم ټوله وروره په قرض اخیستې ده. نو
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیونه هغو افغانانو ستنولو عملیات پیل کړي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو یې دا ګوت څنډنه هم کړې چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو له ویستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د ویستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هېواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو د سبا ورځې پروګرامونو ترتیب به هم درته اورو او د مشال سره تاسو څنګه وصل کېدلی شئ دغه د مشال ریډیو د اپلیکیشن یا ایپ په حوالہ مهم تفصیل واورید. ورزو د رپورټونو لړۍ ته د پاکستان سپریم کورټ رجسٹرار د خلکو د جبري لا درکې پر ضد په دې عدالت کې جمع شوې درخواست عریضه کوونکي ته واپس کړې ده. د رجسٹرار دفتر ویلي دی چې هغه درخواست ولسی ارزښت یا اهمیت نه لري. د خلکو د جبري لا درکې خلاف درخواست د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز احسن د اکتوبر په 25مه په سپریم کورټ کې جمع کړې او نوموړي سپریم کورټ ته خواست کړې و چې له صوبایي حکومتونو په زوره د لا درکې شو کسانو نمونه وغواړي او یو د یو چا په زور د غیبولو عمل د پاکستان د عین خلاف وګرځوي. د چارو ځنی شنونکي وایي د اعتزاز احسن د درخواست هدف تر ډیره د تحریک انصاف د مشرانو او غړو پر ضد ورستي حکومتي اقدامات دي. په دې هکله تفصیل د راشد خټک ریپورت کې ورو.
په پاکستان کې د خلکو د جبري له درکه کې دوه مسله په خوانی ده، خو د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز احسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړو چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوي وو. ده په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري له درکه کول یو غیر عیني عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د هغو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې د جبري له درکه شوي دي. د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کولو وړاندې باید په متعلقه فورم آواز پورته شي. رجسٹر دا درخواست عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو. د اعتزاز احسن د درخواست تر دوه پړه په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال ریډیو ته وویل
اعتزاز احسن ډایرکټ راغو او سیاسي غونډه کې کیس دی. د دې ډسکرج کې دا ټرند وایي چې های کورټ ته لاړ شي. زموږ په علاقو کې تر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرمنټ سینټرو کې. اکسینیټیبل پاور ریګولیشنز چې کوم وو خلاف پېښور های کورټ فیصله ورکړي دي او هغه غیر عیني ډیکلیئر کړو. دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم دیوانان وا تاسو ترانسفر کړي په عام جیلونو ته هغه خلاف سرکار اپیل کړو. سپریم کورټ سټے ورکا هغه اپیلونه خو دې بیا واوري کنه چې تاسو ډایرکټ پټیشنز نه وري.
ځنې قانون پوهان وایي چې په دې درخواست کې صرف د تحریک انصاف د غړو او خواخوږو ذکر شوی دی. حالانکه د ډېرو مدرسې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک لا درکه کیږي، خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی او د دې درخواست رد کېدو وجه هم دغه ده چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته. په دې هکله په کوټه کې کاونټ پو او تجزیهنګار همایون کوسی د مشال راډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د پیټیشن دی چې د پښتنو یو ذکر نشته او دوی صرف او صرف شدید پنجاب تر هده پورې محدود ده. خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړې ده. اوس خو د پیټیشن سپریم کورټ د دوی واپس کړی دی. پر دې خبره شته پبلیک اټ لارج خبره نه ده کړې. تا یو سپیسیفیک دغه راخستې دي. نو دا د 184-3 په دغه کې نه راځي او هسې هم سپریم کورټ د 184-3 ډېر بدنامه کوي کنه. دا د افتخار چودھری له وخت څخه د دې ډېر بې دریغه استعمال وسو. نو د دوی دا فیصله کړې ده 184-3 در پبلک انټرسټ کې سونه چي دي. دا به کم وس د خکوي کنه، ډیر زیات به نه کوي.
اعتزاز احسن د خپل درخواست رد کړو او راتلونکي پلان پاړه سند ویلي. تیادونه ورډ چې په 9 مې د تحریک انصاف په غړو د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې تاوان رسیدلې وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خواخوږو نیول پیل شوی دی او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د باجول ضلع بدني او تعلیمي فعالانو د نومبر په څلورمه د یو انټرنیټي کمپین د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ضلع د جینکو لپاره په یوازیني ډیګري کالج کې د بیس نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوس مهال له دولسم ټولګي نه فارغ شوي کوونکي یوازې په اسلامیات او یا هم باټنی کې زده کړې کولی شي. د فعالانو په خپل کمپاین کې د باجول ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې د جینکو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د اعلی تعلیم محکمې سیکرټري وایي په پام کې لري چې روان کال د صوبې په یو سل دیارلسو کالجونو کې نوي بی ایس پروګرامونه پیل کړي. په دې موضوع د هارون باچا رپورټ او روشي د باجول د خار تحصیل د سیمې د یوې زده کوونکې لایبا ایوب په غږ پیلېږي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول جنہ کوي دا چې بعد مون څوک کوي او کوڅوک اسلامیت کوي سره غو د نظر نه وي او چې کوم شي د نظر نه وي هغه ته مخکې تللی نشي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال ریډیو د نومبر پر 15 ماده لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یواز سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کس ما او زما په کور کې 12 پوري ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ای هیستری اغسته و هغه کوي چې زه هیستری وامه هغه سره بل لار نه و اسلامیات کې بی ایس وکړ لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي ده چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته ده په اف ای کې سیویکس اغسته و بی ایس اسلامیات ته لاړه. زموږ سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرسټ او مجبورن به بیا هغه اسلامیات یا باټنی کوي.
د باجوړ په خار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدي ستونزو د پګوته کولو لپاره د دې ځلې زینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر څلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټوئیټر ویل یو کمپاین وچلاوه. د کمپاین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ډی ډیګري لري او اوسمهال په سوابه پوهنتون کې استاد دی د نومبر پر 15 مشال اډو ته ویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. نو موږ خوښ یو چې ګڼو کسانو یې د کمپاین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپرچونیټی نو یو بی ایس پروګرام چې دی هغه اسلامیک سټډیز کې دی. سکل سلویخ جنکې چې کوم دی هغه په بیس کې ایڈمیشن شوی دی او دا نور چې دی نو هغه بالکل یو قسم له تعلیم نه محروم پاتې شولې. فیسبوک او ټوئیټر باندې موږ ټرن وچلاو. زمونږ چې کوم کمپین دا ډیر زیات او کامیاب دا و شو چې ډیر زینو ته د زمنګ आवाज ورسېد. زمنګ سره هیڅ چا په دې کمپاین کې مخالفت سن نه کړي بلکې هر سړی زمنګ مرسته کړي دا او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجول نه نو هغه په دې کمپاین کې ساخسته ده.
د باجول د ځوانانو په انټرنیټي کمپاین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجول په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشا کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشا کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوې پوره کوي. دا البته په خفګان زیاته کړه چې پلرونه د خپل لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میرا شادی پکار کو درے زکا دی چی درے سب ڈیویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میران شاہ پر بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نہ ہوتا ہے پلارونا چا تمرا پکار دا حالانکہ ابدی دیر ازیت ادا ہے پر دیکھے زمونگ دا دے کالج چی کم مستعداد دے دا جینا کوال دے فرسٹ یار چھتا کسانی ریگولر سبق وائی سیکنڈ ایئر کے 50 کسانی بچان سبق ہوئی اور بی ایس کے چکم دی صرف اسلامیات پولیٹیکل سائنس اور زوالوجی.
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کمو مضامینو موضوعمو د نومبر پر 15 د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټري ارشد خان مخې ته کې خو ده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 143 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سټارټ کولو اړه وکړه. یو 15 ورځې مخکې نه خبره ده او ما ته ویل چې موږ په 143 نورو کالجونو کې بی ایس سټارټ کولی شو چې خلک دې آرټیفیشل انټیلیجنس ته کمپیوټر ساينس ته ډیټا ساينس ته روبوټکس ته دې طرف ته راشي. نو ان شاء الله زه وګورم چې باجوړ کې کم کم ځکه کې لکه بی ایس پروګرام شروع کولی شو. نو موږ په ټولو کې کوم ښکاره خبره ده چې موږ پرایورټي هغه علاقې چې خلک زیات تعلیم طرف ته راځي ان شاء الله باجوړ کې به سکه
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه به د نجونو او کده هلکانو وي او یا د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي.
د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي. خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر دي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکامه نه دی، خو د دوی په وینا دا خبره یې پر ځای ده چې د زده کوونکو جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع دا رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان د پښتونمیشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډېره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وایي هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې له تیرو دوو کلونو راهیسې یوازې د بی ا او بی ا سی پر ځای د ای ډی ایس یا ایسوسیټ ډیګری آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیات ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سی، نه نو دا به دوی ته ډېر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټې پورې نه سي تلای. کوټه د موږ ځای ډېره لرې ده، یا موږ پنجاب سایډ ته، ملتان ته، لاهور ته، هغه موږ ته ډېره مسایل نه موږ نه سو تلای. نو یقینا په کار دی، خو فی الحال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري. د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای کڅ هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د پوینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به لسمانو ډکې لیبرټیانې به وي، لتا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي، لتا سره به کلاس رومز وي، لتا سره به کلاس پور وي.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نه وي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکې دا اوس یو هایر سټډي دی، یو اډوانس سټډي دی، دا بی ایس پسې کوم دی، دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي. نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي، په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته ویایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له صدرم علی له 15 سمستر بعد دوی ته سبق ویایي.
له کوټي پر 228 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وایي هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د ده په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولی پلان نه درلود. دو ویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانخیسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ورنه کوي کوم چې زموږ امید وو کوم چې یا چا دا پروګرام راړی شي مطلب د صوبی هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټۍ نشته نو د الکان بالخصوص نجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن څخه نه پاته کیږي او هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګري چې دغه ترلاسه کوي هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه شو.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشې تګلارې وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامداره توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاده دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نسته مطلب چې څوک راځي هر یو خپل تجربه کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي خصوص هایر ایجوکیشن چې دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي زما خیال ده یو لکو مسره لدی ولس سره یو لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا 40 کاله وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی. له هم دی لارې د نقل کولو مخه نیول کېدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدی شي او هم دا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلی. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جمله مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي. خو د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړو خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګری کالجونو ته غځولی دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار له مخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې وو اوس د صوبې په ټولو یعنی 48 ډیګری کالجونو کې فعال دی. موږ زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبس کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار له مخه موجوده لیبارټری کار کوي. تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو سبو وروسته پاتې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوره.